د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د سولې عالي شورا په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو کې د ملګرو ملتونو ونډه مهمه بولي. د سولې ولسي حرکت سر له سبا له هلمند د هیواد نورو ولایتونو ته خپل نوی سفر پیلوي. د دې حرکت له مشر اقبال خیبر سره ځانګړې مرکه او نور موضوعات لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونه په پایل کې رضوان مراد خبرونه اوروي.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له دې وروسته به لوی قراردادونه له حکومتي ادارو، مدني ټولنو او ولس سره له مشورې او د هغوی له ارزونې پرته نه ورکول کیږي. او د یمن په ساده ولایت کې د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمه ییز ائتلاف په بمبارۍ کې د ماشومانو په ګډون لسګونه کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر تدامی چی اماماتو له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو کې منځګړتوب کوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې ملګری ملتونه به د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رول تر سره کړی. د دې شورا مرسیال عطا الرحمن سلیم ازادي راډیو ته ویل
صلح لپاره چې زمينه سازي وکړي، د صلح لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر اړخ کې یا په هر څنګه کې چې موږ سره راغلي د غوړي لپاره زمينه مساعد وي چې هغه موږ سره مرسته وکړي، موږ یې غن استقبال کوو.
بلورته د سولې لپاره ولسی حرکت نن د کابل په غازی سټیډیم کې یو لوی غونډه پیل کړه. د حرکت وای د دې غونډې یو اصلي هدف د ولسونو ترمنځ د سولې لپاره د زمینی برابرول دي. ټاکل شوی چې د سولې ولسی حرکت له دې وروسته د افغانستان شمالي ولایتونو ته هم خپل سفر پیل کړي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې له شپږشتو کلونو وروسته د افغانستان هوایي حریم کنټرول افغانانو په لاس کې واخیست. له ارګه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې اړه د کابل په هوایي ډګر کې په جوړ شوو مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې نن افغانستان د هوا له لارې د سیمې په څلور لارې بدل شوی او ژر به د مځکې له لارې هم دغه هدف ته ورسیږي. نوموړي دا هم ویلي دي چې د رادار دا نوی سیستم چې پخوا د بهرنیانو لخوا کنټرولېده، له دې وروسته به د افغانانو په کنټرول کې وي. په اعلامیه کې د ښاغلي غنی له قوله راغلي چې کومه بیه چې وړاندې هوایي خدماتو لپاره پرې کېده سلګونه میلیونه ډالره و، خو د نوموړي په وینا چې د افغانانو په لاسونو د نوې ټکنالوژۍ په کارولو سره به د هوایي خدمتونو بیه ټیټه او کیفیت لوړ شي او عواید به هم زیات وي. د افغانستان د هوایي چلن ادارې مشر محمود شاه حبیبي رسنیو ته ویل چې اوسمهال د هیواد په شپږ دیرشو برخو کې د رادار نوی سیستم نصب شوی چې په وسیله د ټول افغانستان هوایي حریم کنټرولېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له دې وروسته به لوی قراردادونه له حکومتي ادارو، مدني ټولنو او ولس سره له مشورې او ارزونې پرته نه ورکول کیږي. ولسمشر غنی دا څرګندونې نن په ارګ کې د تدارکاتو د ملي کمیسیون په غونډه کې وکړې. نوموړي ویل ټولو ته باید معلومه وي چې قراردادونه څوک اخلي او د پروژو بهرني شریکان څوک دي. نوموړي ویل د ملي تدارکاتو سیستم باید د داخلي تولیداتو ملاتړ وکړي. د تدارکاتو او اقتصادي مسلو په اړه د ولسمشر غنی د څرګندونو جزئیات د ازادي راډیو په خبرونه کې اوریدلای شي. د یمن په ساده ولایت کې د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمه ییز ائتلاف په بمبارۍ کې د ماشومانو په ګډون لسکونه کسان وشل شوې دي. دا خبره د سره صلیب نړیوال ادارې او محلي روغتیایي سرچینو کړې ده. سره صلیب ویلي دي هوایي بریدونو په ساده شمالي ولایت کې یو بس چې ماشومان یې لیږدول په نښه کړی دی. د لویدیس په ملاتړ او د سعودي په مشرۍ ائتلاف بیا ویلي چې د حوثي اغیانو د میزایلو ویشتونکې دستګاوې چې پر سعودي د برید لپاره ځای پر ځای شوې په نښه کړي دي. ائتلاف وایي حوثي اغیانو چې د ایران ملاتړ ورسره د ماشومان د بشري سپر په توګه کارولې دي. دا نه ده معلومه چې څومره ماشومان په نننی هوایي برید کې چې د یمن په شمال کې د سعودي پولې ته نږدې شوی وچل شوی دي، خو حوثي اغیانو ویلي دي چې په دې برید کې درې څلوېښت کسان وچل شوي چې اکثره تر لسو کلونو کم عمره وو. په یمن کې له 2014 کال لا په دې خوا په کورنۍ جګړه کې څه د پاسه سل زره کسان چې اکثریت یې ملکیان دي وچل شوي دي. په غزې تړه نن د اسرائیلي الوتکو په دازم بمبارۍ کې درې فلسطینیان وژل شوي. په همدې حال کې فلسطینی وسلوالو له غزې تړاړې پر اسرائیل راکټي بریدونه کړي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل په بمبارۍ کې یوه امیندواره میرمن، د هغې یو کلنه لور او د حماس ډلې یو غړی وژل شوی دی. د فلسطینیانو په راکټي بریدونو کې بیا لږ تر لږه و اسرائیلیان ژوبل شوي دي. او په سوریه کې د جرمني د مرستندوی ډلې دوه کارکونکي د چک جمهوریت د ډیپلوماټانو په منځګړتوب خوشي شوي دي. د چک د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل د بهرنیو چارو وزیر یان حمچک د دغو مرستندوی کارکونکو د تسلیمۍ لپاره دمشق ته رسیدلی دی. چک جمهوریت د اروپایي ټولنې یوازینی غړی هیواد دی چې له سوریې سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري. په سوریه کې چکي ډیپلوماټان اروپایي ټولنې ته خدمات وړاندې کوي او د دې ټولنې په استازیتوب په مختلفو مسئلو کې منځګړتوب کوي.
لازادې رادیو ما زیګرنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې را سره اوسې راپورونه او مرکه خبرو. و باورای چې د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې په یو پراخ غونډه کې له کابل څخه خدای پامانی وکړه او ویل ستر له سبب له هلمند څخه نور ولایتونو ته خپل نوې سفر پیلوي. د دې حرکت له مشر سره مې د دوی د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کړي.
لومړی سفر کې موږ بریالي سي او په دې موږ لومړی سفر کې فوکس کوو چې سیاسي سوداګر باندې سودا ونه کی، هغه کارونه ونه سول او موږ روغ تر وتلو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هله د چې ملګری ملتونه به د سولې د خبرو د پایل په برخه کې عملاً رول ولوبوي. خو ملګری ملتونه څه کولای شي؟
سولې لپاره چې زمينه سازي وکړي، د سولې لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر څنګه کې چې موږ سره غوړي لپاره زمينه مساعد وي چې هغه موږ سره مرسته وکړي، موږ یې غن استقبال کوو.
د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو یو شمیر سرتیری وایي چې لڅو میاشتو رئیس د طالبانو په محاصره کې دي او د ملي تدارکاتو د کمیسیون چارواکو نن په یو خبري غونډه کې ویل چې په تیرو څو کلونو کې پر قراردادونو د څار لارې میلیارډونه افغانۍ سپمولې دي. نور مطالب هم لرو او د دوه تیر سره وسې. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د سولې ولسی حرکت نن مازیګر په کابل کې د خدای پامانۍ غونډه جوړه کړه چې څو شېبې مخکې پای ته ورسېده. په دې لوی غونډه کې دوی وویل چې له کابل څخه ځي او خپل پاتې سفر به له هلمند د هیواد نور ولایتونو ته پیلوي. د دې حرکت غړو په کابل کې د استوګنې په څو اونیو کې د څو هیوادونو د سفارتونو مخې ته غونډې وکړې او په دې ترڅ کې په کابل کې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو ته سمبولیک پیغامونه واستول. د غونډې په اړه د نور تفصیل لپاره زمونږ خبریال حدیث پردیس چې د غونډې ته ورغلی و دا شیبه له همغه ځایه د غونډې له ځایه له غازی سټډیوم څخه د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. پردیس صاحب سلام. دوی څه ویل د ولسی د سولې د ولسی حرکت غړو تایید کړه چې سر له سبا به ځي او نورو ولایتونو ته به سفر پیلوي؟
تکل صاحب سلام تاسو ته اوریدونکو ته. بله، د هلمند د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې خپل اختتامیه غونډه وکړه. د دغه حرکت مشر اقبال خیبر د ویل چې په کابل کې د دوی سفر بریالی و او له دې وروسته به یعنی سبا دوی خپل سفر د افغانستان د شمال په طرف باندې او په مشخصه توګه په د بلخ په لور باندې شروع کوي. او د ښاغلي خیبر په خبره چې دغه سفر دوی به پیاده پلی مزار پوری ځي. دغه غونډې ته سلګونه کسان د کابل ښار اوسیدونکي له مختلفو نواحیو څخه راغلي وو، هغوی سره مو هم خبرې وکړې. د دغه ولسی حرکت څخه خوښ و او ټولو همدا یوه غوښتنه لرله چې افغانستان کې باید د خبرو له لارې روانې جګړې ته پای ورکړل شي او غوښتنه یې دا وه چې د شمال خلک هم د هلمند د ولسی حرکت کوم حرکت چې دوی پیل کړی له دې سره ملاتړ او همکاري وکړي او همداراز خپل هیڅ ډول مرستې له دوی ونسپموي. بلې تکل سره
ډېره زیاته مننه. غونډه خو پای ته رسیدلې ده پردې صاحب، همداسې ده؟
بله، غونډه ډېره مختصره وه تکل صاحب. فقط په خپل په پیل کې د غونډې همدغه د حرکت مشر اقبال خیبر ټول معلومات ورکړل چې په دې کابل کې کوم کوم ځایونو ته لاړل، څه لاسته راوړل، غوښتنې مطرح کړې. دغې نه وروسته دریو څلور کسو د نورو په استازیتوب د کابل د خلکو په استازیتوب خبرې وکړې. غونډه ډېره مختصره وه او په غونډه کې یو دم باید ووایم چې دوی د ټولو دغه د هیوادونو تقریبا د لسګونو هیوادونو بیرغونه ایښي وو او دې مخامخ نوشته شوي وو چې نور افغانان په خپل حال پرېږدي او د جګړې په پای ته رسیدو کې له دوی سره خپل همکاري ولري. بلې تکل سره.
او په سټډیوم کې چیرته چې غونډه روانه وه خلک ډېر راغلي وو؟
خلک ک شمیرې ک اشتباه مې نه وکړي نو د 500 نه کم او د 300 نه زیات کسان راغلي وو. خو بیا هم دغه حرکت لغړو سره چې خبرې وکړي دوی ویل چې خلک یعنی د خلکو له حضور راضي وو. دوی یوازې غوښتل چې فقط مداور ورسوي د کابل خلکو ته یا ټوله کې ټولو ته چې په کابل کې د دوی حرکت بریالی وو پای ته ورسېد او اوس به د شمال په طرف ځي او تر ډېره پورې به د سولې غږ او همداراز د ملي یووالي غږ چې دوی په هدف راوتلي دي دا به هلته رسوي. او دوی یعنی حضور تقریبا د 300 نه شاوخوا کې کسان راغلي وو دې غونډې ته. بلې
ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس و چې د سولې د ولسی حرکت د نن مازیګر د پراخې غونډې په اړه د غازی ستډیوم څخه جزئیات اورول. البته د دې غونډې له پیلېدو مخکې ما د سولې د ولسی حرکت له مشر سره له اقبال خیبر سره په دې اړه خبرې وکړې چې د سولې ولسی حرکت به آیا خپل اعتراضونو ته په څه ډول سره دوام ورکوي او نور کوم اجراءات په وړاندې دوی په پام کې او په پلان کې لري. ښاغلی خیبر د مرکې په پیل کې دې سوال ته ځواب راکړي چې پراتلونکو ورځو کې پلان څه دی؟
سبا ته سهار له خیره زموږ د سفر پاتې برخه شروع کیږي. موږ له هلمند تر مزاره دا سفر پلان کړی و چې دلته میش ټول قوم په سرک پراته وو او د همدې لپاره دا پروګرام چې ټول قومونو سره ووینو او د ټول قومونو پر حساسولو راپارولو او امن ته په متوجه کولو وتوانیږو. نو سبا به له خیره سره زموږ نوی سفر شروع شي.
په دې نوي سفر کې به کوم کوم ولایتونه شامل وي؟
تر مزار په حلقوي سړک پرته ټول ولایت به شامل وي. هلته به بیا وخت وګورو که وخت مو درلود کوشش وکړو چې نږدې ټول ولایتو ته ورسو او هلته له خلکو سره نږدې خبرې وکړو. خو په لار پرته ولایت به ټول له خیر سره وګورو.
ویره گینا؟
ویره خو په ټول وطن کې ستا هر ځای چې رواني او ویره ستا. خو موږ د ویرې په ضد راوتلي چیرې چې ویره یې هلته باید ورسو د دې لپاره چې ویره باید ورکه شي په دې وطن کې.
او ستړي شوي نه یې؟
نه یو ستړي شوي. اوس مو یوازې د کتاب د سریزه په ډول سریزه ولوستله کتاب به شروع کیږي.
فکر کوي هغه هدف ته چې په پیل کې مو درلود رسیدلی یې؟
په پیل کې موږ تر کابله فقط دا غوښتل چې حرکت مطرح شي او چارچوکات مطرح شي، خلک پرې باور وکړي او کله یو لوري پرې تور لګیږي تور پرې وننخلي چې په هغه کې موږ بریالي شوي یو. په راتلونکي سفر کې مخاطبین خلک دي او نور د خلکو په انسجام او راټولونه باندې کار کوو چې په لومړي سفر کې موږ بریالي شوي او په دې لومړي سفر کې فوکس کوو چې منحرف نسو، یو لوري ته کاږه نسو، کوم سیاسي سوداګر باندې سودا ونه کړي هغه کارونه په کابل کې و نسل او موږ روغ ان شاء الله تر وتلو.
د حرکت نوم د سولې ولسی حرکت وو. د ولسونو له خبرګون او همکارۍ ناراضي؟
بالکل بالکل. په هغه سیمو کې چې جګړه ده، په هغه سیمو کې چې بد ورځ ده، هلته مطلق د خلکو خبرګون ډیر لوړ دی، ډیر لوړ او بیا هم دی. د کابل خلکو هم ډیر لوړ پجرای وکړل، یعنی دوه میاشتې پر لپسې پجرای وکړل، او نن بیا هم د لوی غونډې تابعه نیول شوې ده. او وګورو چې د کابل خلک څومره مینه ښیي له سولې او ثبات سره.
خیبر صاحب، تاسو د یو شمیر سفارتونو مخې ته ولاړئ، اعتراض مو وکړ په افغانستان کې په جګړه کې د دې هیوادونو د ونډې په وړاندې، او په دې ترڅ کې مو ځینې سمبولیک پیغامونه مثلا پر سپینه پاڼه ویني یا تش لیک یا تابوت، دا مو د دوی هغه مسؤولانو ته وسپارل. دا کار به بیا هم په راتلونکي کې وکړي که به یې ونه کړي؟
دا سمبولیک حرکتونه خاص د دې لپاره و چې په افغانانو ته مخیو چې دغه هیوادونه د افغانستان په جګړه کې مستقیم دخیل دي، او که سوله ته ژمن واوسي دا کار کولای شي جګړه له منځه وړلای شي. نو خپله مو د هغو ملتونو ته یو ژور پیغام غوښته وی لیږدوو چې د دې هیوادونو ملتونه خبر شي د افغانستان له اصلي تصویره. موږ چې هر سفارت ته ورغلي یو، موږ ورته ویل چې ډیالوګ نه سره کوو، ډیر ډیالوګ سره اوسو، په عمل کې راته ثابته کړي، په عمل کې زموږ خلک امن غواړي، د امن په راوستو کې عملا کار وکړي چې موږ مو ووینو.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې حرکت د راتلونکو پلانونو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د سولې د خبرو د پایل په برخه کې به ملګري ملتونه یو مهم رول ولوبوي. د دې شورا مرستیال عطار رحمان سلیم نن ازادي راډیو ته وویل د سولې د عالی شورا او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما ترمنځ پخوا د سلام مشورو تر کچې همکاري وه، خو اوس چې د مستقیمو مذاکراتو هڅه کیږي په بیلابیلو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
ورسته لغې چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر دوام ټینګار وکړ، د سولې عالي شورا وایي چې ملګرو ملتونو د دغه بهیر د عمل کېدو لپاره خپلې هڅې وکړي. د یاد شورا مرستیال عطا رحمان سلیم وایي د سولې د عالي شورا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونامه ترمنځ د سلام مشورې تر کچې لازمي مرسته شته، خو اوس چې افغان حکومت د مستقیمو خبرو د پیل هڅه کوي، ملګرو ملتونو هم کولای شي د سولې لپاره ډیر څه وکړي. دا د سولې عالی شورا د افغان سولې او پخلاینې په کومو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم ګڼي، ښاغلی سلیمی پاړه ازادي راډیو ته وویل.
ملل متحد خو بیا خپل حیثیت لري، خپل مقام لري. د سولې لپاره چې زمينه سازي وکړي، د سولې لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر اړخه کې یا په هر څنګه کې چې موږ سره راغلي، د هغوی لپاره زمينه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ دغه استقبال کوو او موږ دغه ملاتړ.
دا په داس حال کې د چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو د دفتر مرستیال میروسلاف ینچا د افغان حکومت د سولې هڅې او د نوي اوربن پلان ستایلی دی. هغه په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دی چې د غوښتنې په صورت کې ملګري ملتونه مرستې ته تیار دي. له دې وړاندې تیره میاشت هم چې د سولې ولسي حرکت په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته د افغان سولې په اړه خپل لیک سپارلی و، دغه دفتر ویلي و چې د افغانانو د هغې ارادې ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پیل غواړي. له دې سره د نړیوالو چارو کارپوهان ټینګار کوي چې د نړیوالې سولې او امنیت ساتل د ملګرو ملتونو اصلي دنده ده، چې تر دې دمه یې د افغانستان په برخه ډیر څه نه دي کړي. لډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
ملګری ملتونه د ښه ضامن په حیث باندې نقش ادا کولی شي. نو لنډه دا چې دا اصلن د شک خبره نه ده چې ملګری ملتونه د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي او په سوله کې ګټور تمام نشي. ګټور تمامي کې ملګری ملتونه باید خپل نقش وپیژني، خپل ملموس قدمونه واخلي او بالاخره افغانستان ته سوله راولي.
بل څېړونکی خالد سادات بیا وایي د ملګرو ملتونو لخوا هڅې طالبانو ته دا پیغام ورکوي چې د سولې په دې حالو ځلو کې افغان حکومت یوازې نه دی، بلکې ټینګه نړیواله همکاري لري.
د یوسف خان زدران پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د خبرو د پایل په برخه کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان یو شمیر مدني بنسټونه ادعا کوي چې ځینو سیاسي ګوندونو او زورواکانو د انتخاباتو کمیسیون یرغمل کړی دی. دوی نن په کابل کې په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د دې کار مخه ونیسي او د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات دې په شفاف ډول او په ټاکلي وخت ترسره کړي.
د افغانستان یو شمیر مدني بنسټونه وای ځینې سیاسي ګوندونه او زورواکان غواړي چې د انتخاباتي بهیر په يرغملنیونې سره په حکومت باندې په غیر مستقیم ډول فشار راوړي تر څو نامشروع غوښتنې ترلاسه کړي. دوی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې ویناستې ته وویل د نوي نسل غوښتنه دا ده چې شفاف او په خپل وخت انتخابات ولرو او باید کمیسون په دغه بهیر کې د سیاسي ګوندونو او زورواکانو مخه ونیسي. د اصلاح غوښتونکو ځوانانو د بهیر رئیس جواد سلطانی وایي
خواست مردم افغانستان خوزر نسل جوانی است.
هغه وای د افغانستان د خلکو په ځنګړی توګه د نوی نسل غوښتنه ده د هغه کسان ډلې او ګوندونه چې د انتخاباتو د پروسې په وړاندې خن جوړوي او غواړي په یو نه یو ډول دغه پروسه يرغمل کړي موږ په وړاندې درېګو ځکه دا په افغانستان کې بل خلک ټاکون کې انتخابات موږ نه غواړو چې دغه پروسه مختلف او د زورواکو تر تاثیر لاندې راسي. ښاغلی سلطانی وای کای غوښتنې ونه منل سي دوی به په کابل کې لوی او پراخ اعتراضیه ناستې ترسره کړي. دا سرګندونې داسې محل کېږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې یو شمېر سیاسي معترضو ګوندونو او جریانونو د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره ناسته درلوده چې یو ځل بیا یې د انتخاباتي نظام د بدلون او په دغه بهیر د څار غوښتنه وکړه خو ناسته بې نتیجې پای ته ورسېده. له دې وړاندې د غوګوندونو د 9 میلیونو کسانو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که نوملیکنه باطله اعلان نه سي او انتخاباتي نظام کې بدلون را نه سي حتی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه به ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف خني د غوګوندونو ته خبرداری ورکړی و چې پټه خوله پاتې کېدل یې د ناتواني په معنا نه ده او د ملت برخلیک یو قشر نه سي ټاکلی. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمي له ازادي راډیو سره و خبره کې وویل دغه کمیسون د زورواکو کسانو او ګوندونو پر وړاندې درېدلې او انتخابات به په خپل وخت تر سره کړي. هغه وای موږ یوازې د ټولو سالمو طرحو او مشورو ته غوږ نیسو خو له هغې زیات د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل مسؤلیت سره تصمیم نیسي او کار کوي. په هیڅ وجه او عنوان او هیڅوک د کمیسون په کارونو کې مداخله نسي کولی او دغه اجازه به هیچ چا ته ور نه کړل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وای سیاسي ګوندونه په انتخاباتي پروسه د اعتراض حق لري خو هیڅکله هم دغو ګوندونو کمیسون نه درغمل کړي او په خبره دا د کمیسون دنده ده چې انتخابات په خپل وخت تر سره کړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو یو شمیر سرتیری وایي چې وسلوالو طالبانو ټولې لارې پر دوی بندې کړې او په یو کمپ کې محاصره پراته دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني تماسونو کې وویل وژل شوي او ټپي ملګري لري چې له څو میاشتو راهیسې هلته پراته دي خو اکمالات نه ورته کیږي. په مشرانو جرګه کې د روزګان یو استازي هم دا ادعا تایید کړې او له دولت څخه یې وغوښتل چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو دغه کلابندو سرتیرو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کر شو ویل چې د دوی په یاد ولسوالۍ کې یوازې یو کمپ د ولسوالۍ ودانی او بازار په لاس کې لري خو نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. دغه سرتیرو غوښتنه کوي چې دغلته دي د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات وسي او اضافي سرتیری جوړ ته واستول سي.
دلته پوسټ کې موسی نشته نو دلته موږ کراته کراته وویل د چورا پولیس ترڅ کومال شي نو څنګه امنیت ملي کومال شي
چې نو وخت کې دې 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 چې رسیدې کې نه کې دې نو مخکې موږ اوس پوسټ کې درلوده له اوس په ټکو کې ولا غوښتل نو کومه کړې شي خالي دا کوم په ورسولې په شو په ټول طالبان کې
وزارت پورې دا پیشنهاد کړی تر کورتوره چې نن تا به نظام عملیات شروع شي دا راته پولیس ته پرسونل ولیکي امنیت ملي ته پرسونل ولیکي اردو ته ولیکي دا خو پرسونل ولې وروره چې بعد موږ پوسټ ځای په ځای کوو دلته خو نه پاره وایي څومره پرسونل موږ نه لرو دا خو د غټه جغرافیه دی ته خاص روزګان نه دلې چې او غټه منطقه دي دا پوښتنه زموږ هر وایم شو شوي دي د پوسټ نه چې وروره دلته باید عملیات شروع شي بعد عملیات هغه په پخوانی پوسټ کې څه په څیر دي. ټول
دغه سرتیری وای په ولسوالۍ کې له ولسوال او امنیت کمانډان څخه نیولې هیڅ دولتي مامور هم شتون نه لري. یا سرتیری غوښتنه کوي چې اکمالات ورته وسی او خوراکي او غیر خوراکي توکي ورته وروړل سي. په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي هم ورته څرګندونی لري او له دولت څخه غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي محمد هانی پانیپی ازادي راډیو ته داسې وویل:
طالبان پلاس کې دي او کم په د اوسوالي مسله ده او بازار بند دي، خلک تګ راتګ نه کوي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دیاړه په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیواله مسولین سره هم خبرې وکړي، خو له پوره پوره هڅو سره بیا هم بریالی نسوه. د ملي دفاع وزارت مسولین بیا د سرتیرو دغه خبرې ردوي او وایي چې یادې ولسوالۍ ته یې وخت پر وخت اکمالات کړي او په خبره یې چې اوس هلته وضعیت عادي دی. د یاد وزارت سرپرست ویان محمد ردمنی شازادی راډیو ته داسې وویل:
داسې چې بعض خلک وایي هغه څه نه دی، موږ هم اکمالات د شپږ میاشتې هلته اجرا کړی او هم اوس زموږ الوتکې یعنې چورلکې هلته ځي په طور متداوم خپل اکمالات کې. نه پوهېږم چې ولې بعض خلک فقط غواړي چې په تلیفونو کې ځان خوښ کړي.
په خاص اورزګان ولسوالۍ کې دغه کلابند سرتیرو دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې میاشتو راهیسې ورته هیڅ اکمالات هم نه دي سوي او اوس یې ټول خوراکي توکي خلاص سوي او وچه ډوډۍ خوري. دوی زیاتوي چې په مورچل کې ورسره وژل سوي او ټپي ملګري هم ورته په میاشتو میاشتو پراته وي، خو اکمالات یې نه کېږي.
د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو یو شمیر سرتیري وایي چې وسلوالو طالبانو ټولې لارې پرې بندې کړي او دوی په یو کم کې تقریبا د محاصرې په حالت کې پراته دي. البته د دوی دا ادعا تر اوسه پورې خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د ازادۍ راډیو په راتلونکو ورځو کې به په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم دا موضوع موږ تعقیب کړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. اوس هم د نننۍ خبری مجلې ورستای راپور. د ملي تدارکاتو کمیسیون چارواکي وایي د ادارې په تیرو څلورو کلونو کې له 2.5 ډیر تړونونه لاسلیک کړي او لسګونه میلیارده افغانۍ سپما یې کړې ده. د دې کمیسیون یو غړي همایون قیومي نن د دې مطلب د څرګندونو پر مهال په تړونونو او پروژو کې د لا شفافیت د تعهد خبر ورکړ. د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خانزاد دران له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د ملي تدارکاتو د ادارې او کمیسیون چارواکو د یو ملي کانفرنس له لارې خپل څلور کلنې لاسته راوړنې بیان کړې. دوی ټینګار کوي چې په دې موده کې په پراختیایي پروژې کې د شفافیت د ټینګښت لپاره مهم کارونه کړي دي. د ملي تدارکاتو د کمیسیون غړی او د مالی سرپرست وزیر همایون قیومي وایي د ملي تدارکاتو کمیسیون په 1950 غونډو کې میلیاردونه افغانۍ سپما کړې ده.
د تدارکاتو د ملي کمیسیون له لوري له 2014 څخه ډیر قراردادونه لاسلیک شوي او له 4.8 میلیارد څخه ډیر افغانۍ سپما شوې دي. له همدې لارې له 300 څخه تر 300 قلمو شیانو پورې چې افغانستان واردول اوس په ځان بسیایو.
د ویل د ملي تدارکاتو د ادارې او کمیسیون لخوا دا وخت به لابلو ادارو او وزارتونو ته د اسانتیاو پر رامنځته کېدو هم کار کیږي. د ملي تدارکاتو د ادارې رئیس الهام عمر هوتکی په دې غونډه کې د لومړي ځل لپاره د برېښنایي تدارکاتي سیستم د جوړېدو خبر ورکړ. وایي چې له دغه سیستم سره به د تدارکاتو په برخه کې لا شفافیت رامنځته شي. د افغانستان د ملي تدارکاتو ادارې د کانفرنس د خپلو لاسته راوړنو د څېړلو، د کار د ښه کېدو او د تدارکاتو په برخه کې د ځینو ستونزو د هواري لپاره د دولتي چارواکو د مدني او نړیوال ټولنې لاستاو سره په ګډه په کابل کې جوړ کړی دی. د ملي تدارکاتو اداره او کمیسیون شاوخوا څلور کاله وړاندې د فساد سره د مبارزې لپاره د جمهور رئیس غنی په فرمان رامنځته شول. د حکومت اجرایه رئیس د ملي تدارکاتو د څلورو کلونو د لاسته راوړنو لستایلو سره وویل د دغه ادارې کړنې نړیوالو بنسټونو ته د منلو وړ ګرځېدلې دي. ښاغلی عبدالله وویل د دغه ادارې له جوړېدو مخکې په قراردادونو کې د ستونزو له کبله لسګونه پروژې ځنډېدلې، خو د تدارکاتو د ملي ادارې له جوړېدو وروسته دا ستونزه تر ډېره کمه شوې ده.
د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زادرانو چې له کابل راپور راکو. قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د خبری مجله هم پای ته ورسیده. د ازادۍ راډیو د خبرونو تر پایه نیم ساعت پاتې دی چې یو بل خبری مجله لرو او د خبری مجله تاسو ته ستار فروغ زما همکار اوروي د